السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم ام پایل د دې سات په خبرونو کو سبا دوشنبه د افغانستان په تباند شلو ولایتونو کې ماشومان ته د ګوزن یا پولیو زد واکسین ورکولو کمپاین پیلیږي. له پولیو خلاص افغانستان ویب سایټ چې د روغتیا نړیوال سازمان ملاتړ کوي نن خبر ورکړی چې دغه کمپاین به په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، نورستان، لغمان، کونړ، کابل، ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فرا او ولایتونو او دغه راز د هرات په ځینو برخو کې عملي شي. دغه ادارې له ټولو کورنیو غوښتنه کړې چې خپلو ماشومانو ته چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي دغه واکسین ورکړي څو له افغانستان دغه ناروغي ورکه شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. سږ میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټول په ننګرهار کې دي. د ګوزن یا پولیو وایروس د انسان پر عصبي سیستم حمله کوي او د هغوی د مرګ یا فلج سبب کیږي. دا وایروس په اوبو او خوراکي موادو کې له یو ماشوم بل ته خپرېدلی شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره و چاوي اټکل کېږي چې په 2024 میلادي کال کې به چې څو ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې شاوخوا 23,000,000 کسان بشري مرستو ته اړوي. اوچا بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو په طرحه کې چې پرون شنبه خبره کړې ویلي دغه شمېر کسان د افغانستان د وګړو څه باندې نیمایي برخه جوړوي. دغې ادارې ویلي له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه په ډله ییز ډول د بې اسناد افغانانو ایستلو هم په افغانستان کې د بشري اړتیاو کچه لوړه کړې ده. د دې ادارې د اټکل له مخې په 2024 میلادي کال کې به 1,408,000,000 نور افغانان له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه کړی شي. پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج شدید کړی دی. د راپورونو له مخې له پاکستانه د ستانو کړی شوو افغانانو شمېر نږدې 15,000 تنو ته رسیدلی دی. د ترکیه دفاع وزارت پرون شنبه وویل د عراق په شمال کې له پنجشنبه رئیس دولس ترکی سرتیری د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی له افراطي وسلوالو سره په وسلوالو شخړو کې وژل شوی دی. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې د ترکیه دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د ترکیه پوځ د پی کی کی پر اهدافو هوایي حملې کړې او دغه ممنوع ګوند لږ تر لږه دیارلس وسلوال د شنبه په ورځ د شخړو په مهال وژلي دي. د وزارت په وینا نور افراطي وسلوال د جمعې په ورځ وژل شوي. ترکیه د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه د کردانو د کارګرانو ګوند یا پی کی کی تروریستي سازمان ګڼي. دغه ډلې په 1940 کال کې د ترکیې د حکومت په وړاندې وسله واخیسته. ترکیه د پی کی کی خلاف عملیاتو په مهال په وار وار په ګاونډي عراق کې چې د دې ګوند وسلوال پکې دی ردي هوایي حملې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون د امریکا د متحدو ایالاتونو هغه تورونه رد کړل چې وایي تهران په تجارتي کښتۍ او د یمن د یاغیانو په حمله کې لاس لري. تهران وایي دا عمل د حوثي یاغیانو خپل کار دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي باقری د ایران مهر خبري آژانس ته ویلي د حوثیانو مبارزه د دوی خپل کار دی. د په وینا د دوی اعمال د دوی خپلو پرېکړو او ظرفیتونو له مخې دی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په وینا د یمن حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي په سره سمندرګي کې پر لسو تجارتي کښتیو د څه باندې سل بې پیلوټ الوتکو او میزایلو په ذریعه حملې کړې دي. د پینټاګون په وینا دغه حملې په غزه کې له فلسطینیانو سره د پیوستون لپاره شوې دي. اسرائیل په غزه کې د سخت دریځ حماس ډلې په وړاندې جګړه مخته وړي. سپینې ماڼۍ تېرې جمعې په ورځ د امریکا هغه استخباراتي اطلاعات خپره کړل چې له مخې ایران حوثي یاغیانو ته بې پیلوټ الوتکې، میزایل او د تکتیکي ذکاوت امکانات برابر کړي. هغه ډله چې د پلازمینې صنعا په ګډون د یمن پر زیاتو برخو کنټرول لري. د اسرائیل پوځ وایي د حماس افراطي ډلې یو مهم مشر وژلی دی چې د دې ډلې د وسلو د اکمالاتو مسؤول و. د اسرائیل هوایي ځواک پرون شنبه په خپل ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې په خبره کړې اعلامیه کې لیکلي حسن التراش د جمعې په ورځ د غزې ترانګې د جنوب په رفح کې په یوه هدفي هوایي برید کې ووژل شو. د اسرائیل هوایي ځواک په یوه اعلامیه کې ویلي التراش په غزې ترانګه کې د وسلو تولید او ویشل تنظیمول او له بهره معلومات او له بهره مهمات قاچاقول.
ازادي رادیو اوري
وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوی د افغانستان نیمایي نفوس به په 2024 کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. ډیر خلک روان ژمي ته هم ورخته دي.
سبا
د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې ماشومان د پولیو یا ګوزن ضد ناروغي کمپاین د ګوزت ضد ناروغي د واکسین کمپاین پیلېږي. دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستان افغانستان ته د نویو ستنېدونکو کډوالو سره د پولیو د وایروس د خپرېدو خطر هم زیات شوی. په دې اړه به د پولیو د واکسین له یو متخصص د واکسین د کمپاین له یو متخصص سره خبرې وکړو. په خوست کې د هغو سیمو خلک خوښ دي چې ګرځنده روغتیایي ټیمونه د درملنې لپاره ورځي.
شکر ناروغي لرله دوه مریضان مې راوته راستل دي موږ سره یې ښه کومک وکړو چې مریضان هغه یې وکړته وي.
دا به هم واورئ چې په غزني کې لا هم د ځوانانو لخوا د پښو په نکریزو د پښو سره کولو دود اوس هم دی.
درد لري او ګرمې دي لکه اور دی سوځي سوځي هغه سره کوم بیا څو ورځې گزاره کوي خدای گزارم نه کوي چې ماځي.
په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له حاله مو خبرو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اووم ورځ اونیس پروګرام مه هېروئ.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوي د افغانستان نمایي نفوس به په 2040 میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. او چا په 2040 کال کې د افغانستان بشري اړتیاو ته د رسیدو په پلان کې ویلي خوراکي توکي د څښاک اوبه روغتیا او ښوونیزې اسانتیاوې د دې کال په لومړیتوبونو کې دي. او چا کډوالۍ اقلیمي بدلون او د بودیجې کمښت له هغو ننګونو بللی دي چې بشري اړتیاوې ډېرې کړې دي. نو جزئیات دې امید ظاهر مل پرپورت کوي.
په 2040 کال کې د افغانستان بشري اړتیاو ته د رسیدو پلان دا پلان چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر جوړ کړی پکې راغلی. په 2040 کال کې 3.1 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې په دوی کې 18.3 میلیون وګړي لومړیتوب کې دي. او چا په 2040 کال کې په دې شمېر اړمنو افغانانو ته د کلیدي مرستو لکه خوراکي توکو د څښاک اوبو او روغتیایي او ښوونیزو اسانتیاو برابرول اړین ګڼلي. خوای 3.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده چې دا مرستې اړمنو ته ورسیږي. د او چاله قوله افغانستان اوس مال د څلور لسیزو جګړو فقر اقلیمي بحران او په عمومي ژوند کې د ښځو د مشارکت پر وړاندې د خنډونو جوړولو له بدو پایلو سره لاس او ګریوان دی. په راپور کې زیاته شوې د 2021 کال په اګست کې رامنځته شوي سیاسي بدلون په ښارونو او کلیو کې د خلکو د ژوند محدود فرصتونه لا هم سخت کړي دي او د افغانستان کمزور اقتصاد چې په بشري او نورو مرستو تکیه دی د ښځو په اقتصادي فعالیتونو د بندیز له امله لا زیاتو ننګونو سره مخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د طالبانو حکومت لخوا پنجونو او خوځو د طالبانو سخت بندیزونو ته په اشاره لیکلي د خوځو پر وړاندې دوامدار محدودونکو تګلارو مرستو او خدماتو ته د خوځو د لاسرسي مخنیولي او ترڅنګ د نړیوال ټولنې په خپلتیا او د مرستو رسونکو په مرستو هم منفي اغیزه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په کور دننه د افغانانو بې ځایه کېدل د کډوالو راستنېدنه اقلیمي بدلون او د بودیجې کمی هغه لوی ننګونی بللي چې په دې هیواد کې بشري اړتیاوې ډېرې کړي خو اغیزمنو ته لاسرسی محدود کړی دی. په راپور کې راغلي که څه هم اوس شخړې پای ته رسېدلي خو لا هم د ناچاو د توکو خطر په ډېر شمېر بې ځایه شویو اقلیمي بدلون په ځانګړې توګه وچکالۍ د سفر محدودیت د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي د ماشومانو کار له وخته مخکې واده او د رواني روغتیا په برخه کې اړتیا او ستونزو له امله دا هېواد د بیړني حالت په لومړۍ درجه کې دی. او چا د خپل راپور په پای کې که څه هم بشري مرستې اړینې بللې خو د ستونزو د دایمي حل لپاره یې د غیر نظامي بنسټونو جوړول او پښو درول مهم بللي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هم په ساړه ژمي کې له خپل بد وضعیت ځوري. عبدالرحمن وایي حیران دی چې په دې سوړ ژمي کې څه ډول خپله کورنۍ وساتي. محمد ابراهیم هم له ورته برخلیک سره مخ دی.
واړه بچیان دي همداسې وباله یو دومره یوه ګوله نه پیدا کېده اتې بازار کې دغه وسالو ګان جوړ شوم بازار کې خرڅوم یعنی په کور کې لس نه پاره.
او چا داسې مال په 2040 کال کې د افغانستان نیم نفوس ته د بشري مرستو پر رسولو ټینګار کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمېر نورو مرستندوی سازمانونو د بودیجې کمښت او ترڅنګ د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو په کار د بندیز له امله خپل مرستې کمی کړي او یا هم خپل فعالیت درولای دی.
و مردل چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چاوي د افغانستان نیمایي نفوس به په 2040 کال کې چې ورته یوازې د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي بشری مرستو ته اړتیا ولري. سبا د افغانستان په 21 ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په افغانستان کې روان کال د پولیو شپږ مثبتې پېښې ثبت شوي او د روغتیا نړیوال سازمان هم په وروستیو کې ویلي چې له پاکستان نه د ایستل کېدونکو افغانانو او افغانستان ته له ستنېدو سره د په ماشومانو کې د پولیو د وایروس د خپرېدو خطر زیات دی. د ملګرو ملتونو د یونیسف د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام یو پخوانی همکار سید کمال شاه سید هم د ټلیفون له لارې را سره وصل دی. سید صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه مننه.
تاسو چې د افغانستان کې د پولیو ضد د پولیو او بخې د پولیو د وایروس د کمپاین تنظیمول دغه کمپاین چې اوس په افغانستان کې سبا په 21 ولایتونو کې پیلېږي. البته روغتیا وزارت ویلي چې د افغانستان په ختیځو شاوخوا 40 ولسوالیو کې مخکې یعنی له پرون راهیسې دغه کمپاین پیل شوی دی. دا کمپاین څومره تاسو مؤثر بولئ؟
ډېر مننه. زما پخوانۍ تجربې ته چې پخوا د پروګرام سره ما کار کړی و د هغه په اساس زه ویلی شم چې د دې کمپاینونو اهمیت په دې وخت کې ډېر زیات دی، ځکه افغانستان ته نوي کډوال راستنېږي بېرته خپل هېواد ته له پاکستانه، او پاکستان او افغانستان هغه دوه هېوادونه دي چې له دې ناروغۍ ماشومان اوس هم کړیږي، ماشومان په اخته کېږي، پېښې په افغانستان او پاکستان دواړو کې شته. نو په داسې پښتنو کې د کمپاینونو اهمیت ډېر زیات دی، او په خاص ډول باندې د دې تر څنګ چې په کلو بانډو کې ماشومان واکسین سي باید هغه کډوال چې راستنېږي هغو ته هم خاص توجه وشي تر څو دوی ټول واکسین واخلي او وایرس له ځان سره انتقال نه کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان دغه اندېښنه تاسو څومره جدي بولئ؟ آیا دغه کډوال چې له پاکستان نه بیرته افغانستان ته راستنېږي، یعنی د دې احتمال شته چې په دوی کې به د پولیو وایروس وي یا دوی به دغه د پولیو وایرس هم له ځان سره انتقالوي؟
د پولیو ناروغي ورسته کوم پیښې په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوي دي، یا کوم محیطي سمپلونه چې مثبت راغلي د دې وړو هېوادونو کې، د هغو جینیټیک تړاو ته که وکتل سي نو لاغه دا بیخي واضح معلومه ده چې دا وایرس د دې وړو هېوادونو ترمنځ تګ او راتګ کوي. نو دا د نړیوال روغتیا سازمان دا وینا چې خلک یا ماشومان له ګواښ سره مخ کوي، دا په ځای وینا ده، ځکه وایرس د همدې دواړو هېوادونو ترمنځ تګ او راتګ کوي او د هغو خلکو له لارې انتقالېږي چې نه بل هېواد ته تګ کوي. نو په دې داسې حالاتو کې طبعا کله چې ډېر مهاجر بېرته خپل هېواد ته راستنېږي نو دا خطر له ځان سره راوړي، احتمال یې شته. او بله خبر که موږ تاسو وګورو په پاکستان کې هم د پولیو ډېرې د خطر سیمې چې کومې دي، هغه د خیبر پښتونخوا سیمې دي، بیا بلوچستان کې کوټه چمنده سیمې دي، او کوم افغانان چې هلته په پاکستان کې استوګن دي هغه هم ډېری په همدې سیمو کې دي. نو بس کله دوی بېرته راستنېږي طبعا له ځان سره دا خطر او د دې وایرس د راوړلو امکانات یې ډېر دي.
بله، دغه د پولیو د مثبتو پېښو د ثبتېدو کې اوږد ځنډ. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په تېرو 4 میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو کومه نوې مثبته پېښه نه ده ثبت شوې، که ثبت شوې دي هغه مخکې ثبت شوې دي. موږ شاهد و چې پرله پسې په ننګرهار څو ولسوالیو کې د پولیو مثبتې پېښې ثبت شوې، هغه هم د 1 میاشتې تقریبا یا د 2 میاشتو په موده کې. دغه زند علت څه دی چې دومره زند رامنځته کیږي بیا یو دم د پولیو ډېرې پېښې ثبتېږي، ولې علت څه دی؟
د پولیو لمنځه وړلو څه کوم پروګرام دی په دې کې یو داسې خاص سیزن یا موسم راځي چې په کې د ناروغي د خپرېدو چانسونه ډېر وي. تبه د پولیو ناروغي وایروس په دوبی کې ډېر په چټکۍ سره خپرېږي. د هاي ترانسمیشن سیزن وایي چې هغه تقریبا د مارچ له میاشتې نه شروع به د سپتمبر تر میاشتې پورې وي. ان له سپتمبر نه بیا تر فبروري پورې یا مارچ پورې دا سیزن چې د لو ترانسمیشن سیزن دی، په دې کې اوایې خوي په یخ هوا کې پولیو ناروغي وایرس خپرېدل په مقایسوي ډول سره کم وي. نو یو علت یې دا کېدای شي، دوه علت یې هلته کمپاینونه ډېر زیات ترسره کېږي په افغانستان کې. موږ تاسې ګورو تقریبا هره میاشت کمپاین وي، او د دې تر څنګ نړیوال روغتیایي سازمان د سرویلانس یو ډېر قوي سیستم لري. دغه له لارې دوی ټولو سیمو ته لاسرسی لري. اوس په افغانستان کې لاسرسی ستونزه نشته، نو طبعا هلته به کېدای شي د وایرس هغه خپرېدل کم شوي وي. خو بیا هم کله چې هلته وایرس د پخوانه شتون لري، ته په مطلق ډول باندې دا امکان نشي ردولی چې نورې پیښې به راځي.
سید صاحب، دغه اوس چې زموږ تاسو غږ کورنۍ او کورنیو ته څه سپارښتنه لري؟
کورنۍ د پولیو له منځوړلو پروګرام سره یوازینی کومک چې کولی شي هغه دا دی چې دوی باید خپل ماشومان د کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي. دا د دوی غټ کومک دی چې دوی له پروګرام سره وکړي. او د دې تر څنګ کوم د آگاهي پروګرامونه چې دي په هغه کې دوی دا مرسته کولی شي که یو څوک د دې ناروغۍ له اضرارو خبر وي یا د واکسین له په اهمیت پوه وي، هغه د خپل ټولنیز مسؤلیت له مخې باید په خپل کلو کې، خپلو خپلوانو کې، خپلو بانډو کې نور خلک هم خبر کړي. ځکه په افغانستان کې د خبرتیا ستونزه هم یو جدي ستونزه ده. هلته ډیری خلک له داسې شیانو زر نه خبرېږي. که څه هم هلته د دې لپاره برنامې شتون لري، خو د لرو پرتو سیمو خلکو ته معلوماتو ته لاسرسی ډېر ستونزمن دی.
کور ودان سید کمال شاه سید، چې مخکې د افغانستان کې د یونیسف له ادارې سره د پولیو د لمنځه وړلو په پروګرام کې همکاري کوله، کور ودان چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، سبا د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد ناروغي د واکسینو کمپاین پیلېږي. ویل کېږي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 10 میلیون ماشومانو ته چې له 15 کلونو کم عمر دي د پولیو واکسین ورکړل شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
او سمې ونړیواله موضوع په غزیت رنګ کې د جګړې دوام پاړه د اندېښنو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د اسرائیل صدر اعظم سره ټلیفوني خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ وای جو بایدن او بنیامین نتانیاهو د اسرائیل د پوځي عملیاتو پر اهدافو او نور پړاوونو بحث وکړ او په غزه کې د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. نور په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره د شنبه په ورځ ټلیفوني خبرې وکړې. بایدن په دې با پرون کمپ ډیویډ ته تر روانې دو مخکې خبرې لونه تو ویل
ما نن شنبه له نتانیاهو سره اوږدې خبرې وکړې. دا یو خصوصي مکالمه وه.
د رویټرز خبری ایجنسی د راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبریالانو ته ویلي چې له نتانیاهو د اوربان غوښتنه نه ده کړې. د بایدن او نتانیاهو تر ټلیفوني خبرو وروسته سپینې ماڼۍ په یوه خبرپاڼه کې وویل چې دغو رهبرانو په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو پر اهدافو او نورو پړاوونو هم په خپلو کې بحث وکړ. د حماس افراطي ډلې خلاف د اسرائیل حملې وروسته له هغې پیل سوې چې لومړۍ دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې په تیرو څه باندې 2 میاشتو کې په غزه کې د جګړې په نتیجه کې تر 30 زرو ډیر فلسطینیان وژل شوي، خو دغه شمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید شوي نه دي. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر بایدن له نتانیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې په غزې تړانګه کې د بشري رضاکارانو په ګډون ملکیان باید په هر قیمت چې وي خوندي سي. د جرمنی خبری آژانس د خبر لمخې د سپینې مانی په خبر پانی کې راغلی د مهمه د چې ملکیان له هغو سیمو چې جګړه پکې روانه ده په خوندي ډول ووځي. سپینې مانی ویلي چې بایدن او نتانیاهو د ټولو پاتو یرغمل سو کسانو د خوشی کېدو په باب خبرې کړې دي. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې وبرزې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشی سول. بلخوا د اسرائیل پوځ پرونه وخت اعلان وکړ چې د غزې تړنګې په شمال کې خپل ځکني پوځي عملیات پراخ کړي دي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هګاری ویلي چې اسرائیلي ځواکونه په ګڼمیشتو سیمو کې په سختو وسلوالو نښتو بوخت دي. د هغه په وینا دغه ځواکونه د حماس افراطي ډلې د وسلوالو د سنګرونو پر لوري د مخکې تګ په حال کې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي د طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته د دوی منځوي حکومت چې نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دی پیژندلی هڅه کوي چې په کور دننه خپل اقتصاد څنګه ورغوي. دغه امریکایي ورځپاڼه وړاندې لیکي په افغانستان کې د اوسپنې فابریکې د شپې په مخ همکار کوي چې د بنیادي پروژو لپاره ګول سیخونه تیار کړي. دا ورځپاڼه بیا د یو شمیر بندونو جوړېدو ته اشاره کوي او ځینې نورې پروژې یادوي خو لیکي چې د طالبانو له لوري د ښځو د حقونو نقص وضعیت خراب کړی دی. له همدې عمله دوی د افغانستان بانک د زیرمو واک له لاسه ورکړی. همداراز له همدې عمله د لویدیځ مرستې په دوی درېدلې دي. سټارز اند سټرایپس وړاندې لیکي د جمهوریت په وخت د افغانستان د عامه لګښتونو له څلورو درې برخې په بهرنیو مرستو ولاړې وې او طالبان وایي چې دوی یوازې په کورنیو مالیاتو او د ګمرکونو په عوایدو تکیه کوي. ورځپاڼې بیا د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د مرستیال عبداللطیف نظری خبرې راخیستې دي چې وایي مالی خنډونو د دولتي پروژو ساحه محدوده کړې ده خو دی زیاتوي چې دوی په سمه لاره روان دي او دا لاره په کور دننه د بساینې سبب کیږي. ورځپاڼه بیا لیکي د افغانانو اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. د ملګرو ملتو په وینا له 2001 کال راهیسې د افغانستان دننه د هغو خلکو فیصدي شپېتو ته رسېدلې ده چې په بشري مرستو متکی دي چې دا د افغانستان د نفوس له دریو دوې برخې تشکیلوي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه بیا څرګندوي چې په افغانستان کې ننګونې په زیاتېدو دي. پاکستان چې د افغانستان لوی مارکېټ دی د کابل له واکمن حکومت څخه ناراضه شوی دی او د سیاسي اهدافو لپاره د اقتصادي اړیکو د ګډوډولو هڅه کوي. جاپانۍ ورځپاڼه اسای شامبون هم په خپل تازه غنه کې د افغانستان د پروژو په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي چې د تټسو ناکامورا پروژې به په افغانستان کې بیا پیل شي. د ورځپاڼه په باور دا پروژې به بل جاپانۍ متقاعد انجینر نوریو واوا پیل کړي. ناکامورا د افغانستان په ختیځ کې د وبخوار او نورو زراعتي پروژو له امله په خلکو ګران وو او دته به یې کاکامورا ویل. د دې جاپان له فوکوکای سیمې څخه افغانستان ته تللی وو او د 2019 کال د دسمبر په څلورمه د نامعلومو وسلوالو د برید له امله ووشل شو. انجینر اووا هم مخکې داسې نیت درلود چې کله تقاعد شي افغانستان ته به ځي او هلته به له ناکامورا سره مرسته کوي خو ناکامورا ووژل شو او انجینر اووا ونه توانېده چې د خلکو په وینا له کاکامورا سره وژغېږي او خپل پروګرام جوړ کړي.
د خوست طرزه اوسیدونکي اخوخ دي چې یو ډول روغتیا پالان سیمه ته ورغلی وو او حالت د شکرې او لوړ فشار لرونکو د شاوخوا 300 ناروغانو وړیا درملنه کړی او ان درملې ورکړي. په خوست کې شمیر بنسټونه هغو سیمو ته ګرځند روغتیايي ټیمونه او دوا درمل لیږي چې خلک په خپل نږدې سیمو کې روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. نور حالدین نجیب الله خیل پر پورک
په دې ورستیو کې د یو شمیر روغتیايي بنسټونو خیریه ټولنو مؤسساتو او خصوصي روغتونونو لخوا په خوست کې لرو پرتو سیمو او ولسوالیو ته د وړیا روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر ګرځنده ټیمونه ورزي. په همدې سلسله کې د خوست د ترزوی سیمې ته هم د یو خصوصي روغتون او د درملو د یو خصوصي شرکت لخوا د شکرې او د لوړ فشار لرونکو ناروغانو د معایناتو او تداوي په خاطر روغتیایی ټیم تللی و. د نورې نړۍ په شان افغانستان کې هم د دې دوو بیماریو ناروغان ډیر دي. د ایوبی الشفا روغتون مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالستار حنانزی مشال راډیو ته وویل
یو د دغې کم نه هدف هم همدا ده چې د دې خلکو د تداوی تر څنګ موږ یو اویرنس دی ته ورکو، یو ګای دی ته ورکو چې شکر ناروغي نه بلکې دا یو نړیوال ایشو، یو نړیوال مقصد جوړ شوی ده. شکر نه داسې ده چې تنها یو مرض ده، شکر ډېر اختلاطات ورکوي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې صحي خواړه، فزیکی فعالیت کول او د تنباکو له کارولو ډډه کول پر شکر ناروغۍ د اخته کېدو په مخنیوي کې مرسته کوي او پر د اخته کېدو بهیر ورو کوي. د ترزیو د سیمې اوسیدونکي د دا ډول روغتیایي کیمپونو جوړول ګټور بولي او د دوام غوښتنه کوي. د یاد سیمې دوه تنه ناروغان جمیل او شباز خان وایي
شکر ناروغي لرله، دوه مریضو مې راوتر وستل دي، موږ سره یې ښه کمک وکړو چې موږ سره د مریضۍ مدلې در وستل مریضو نو هغه یې وکړته ته وي
زړه تکلیف لرم داغه بزور ته تاګ یا مثلا کوبل ته تاګ یا پېښور ته دې پوره موږ اول اقتصاد نه لرو، اقتصاد مو ډېر ضعیف ده او ډېر فاق یو ځکه چې په کور کې نه موږ مینا وشول موږ ته دوه یارو کولی شي.
ډاکټران وایي د شکرې ناروغي د ړوندوالي، د بډوډو له کاره لوېدو، د زړه حملې، مغزي سکتې او د غړو پرې کېدو ستر لامل ګڼل کېږي او همدا خطرونه د لوړ فشار په بیمارانو کې هم شته. د ترزه یو بل اوسیدونکی سید فضلالله هاشمي وایي
افغانستان کې مرضونه ستونزې زیاتې دي، د عمل کې د دې جملې نه چې شکر د فشار ده چې دا زیات شوی ده، د منطقه کې دا چې موږ اما په هوای نه لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 1.5 میلیونه وګړي د شکرې په لومړۍ او دویمه بڼه اخته او د غراز میلیونونه نور پرې د اخته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې 1 میلیون وګړي د شکرې ناروغۍ خپل ژوند د لاسه ورکوي.
او سم غزنی ته زو په غزنی کې لا هم ګن شمیر ځوانان په خې په نکریزو سره کوي. د یو شمیر وای چې دا کار په دې خاطر کوي چې د پخو د تلو د سوځېدو مخنیوي وکړي او یو شمیر نور بیا د شوق او ذوق له مخې دا کار کوي. نور حال په دې رپورټ کې
ډیر خو د شوق سره کوي او زه خپله مشکل لرم.
شاوخوا ډیر کلن عبدالبصیر د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د کوچانو کلی اوسیدونکی دی. دای د خپلې ولسوالۍ په بازار کې روان سری ماډرن چپلې په پښو خو پښې هم په نوکریزو سره کړې دي. نو موړی وایي پښې له شوق نه بلکې د اړتیا له مخې سره کړې دي. عبدالبصیر وایي پښې مې سوځي، هره اونۍ یې سره کوم. دا یوه کورنۍ نسخه ده چې پښې سره کړم یوه اونۍ گزاره کوي خو اونۍ وروسته بیرته هغه درک هغه خرک.
مشکل دغه لري، درد لري او ګرمي دي لکه ور دی سوځي سوځي هغه سره کوم بیا څو ورځې گزاره کوي. خدای گزارم نه کوي، مازی څوک پر کو سر کوي څنګه نو کریز باندې کېدم هغه دغه سستی باندې وچ اندونه ګرمي لري باندې کېدم سستی په غره زده نیم ساعت بعد وچ خره وای وای ګرمي لپاره کې دي مستو کې نو کریز څه کوي په غي ور سر واچ د سبر ش سر واچ ش سر غټ کې از دې کور نه نه دوا سره غړ کې بیا نو کریز بغو کې سر خوشتي بیا باندې دي.
دا یوازې عبدالبصیر نه دی چې د اړتیا له مخې پښې سره کړي، بلکې شپږ 50 کلنه سدالله بلهار هم د خپلو پښو د ګرمایښت د سړولو په مخه دا کار کوي. دی هم په دې باور دی چې پر پښو د نکریزو ښودل د پښو ګرمایښت سړوي.
ما خپله هم پښې سره کولې، د ما اړتیا دا وه چې د ما پښې ډېرې ګرمېدې. هغه کسان چې پښې ډېرې تودېږي او بیا په نکریزه سری کړه خصوصا د پښو تلې یو څه د هوسایي احساس کوي او دا کار د اړتیا له مخې چې کېږي معمولا پښو د ګرموالي له مخې ترسره کېږي. یعنی ډېر کسان داسې هم شته چې پښې د اړتیا له مخې سری کوي.
د روغتیا متخصصین بیا د پښو د ګرمایښت مخنیوي په مخه پر پښو نوکریز شوډل یو کورنۍ تبابت کړي او وایي له عصري طب سره هیڅ تړاو نه لري. ډاکټر عبدالجمیل بشری په غزنی کې د عامه ناروغیو متخصص دی.
په دې مورد باید یادونه وکړم په عصري طبابت کې دومره په دې مسایلو باندې زیات تمرکز نه ده سوی، خو په عنعنوي طبابت کې دا یو اوږده ریښه لري تر ډېره حده پورې هند، پاکستان، افغانستان مربوطاتو کې او همدارنګه هم جوارو نورو هیوادونو کې هم مروجه ده. له دې څخه استفاده فرهنګي ډول باندې
که په افغاني ټولنه کې ډیرای کسان د اړتیا له مخې پښې سره کوي، خو یو شمیر ځوانان دغه کار د شوق لپاره هم کوي. دوی دغه دود په اخترونو، ودونو او یا هم هغه وخت زیات پالي چې ځوانان نوي ودونه وکړي. اسدالله بلهار وایي ما لیدلې چې په غزني کې ډیری ځوانان د اړتیا تر څنګ د خپل شوق او ذوق له مخې پښې سره کوي. په تیره هغه ځوانان چې ښه اتڼ کوي
د مخې دیږي د خان قرباغي او عمده ډول د آغا جان سندرغاړي سره یو دوه ځوانان ول چې هغوی ساز کاوه. دوی به ګډېدل، ډېره ښه ګډه نڅا یا ګډېده یا اتڼ یې هم کاوه.